السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر څلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړه کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سنونو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورې. د دې تر څنګ 219 پروګرامونه هم لرو. لومړی به ستونزې او سرکار واورې او د هغې وروستو د باختر ستوري خبرونه درته وړاندې کوو. خو درسه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وایي.
د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورزنګ په کوټه کې شپږ او په اسلام آباد کې 15 غړي خوشی کړل شوي دي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې نیول شوی خبریال دې خوشی کړي. او ترکی په چین کې له یو غور مسلمانانو سره د چینی حکومت د چلند غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ وای په اسلام آباد کې نیول شوو د 2 ملګرو کې بیګا 15 تنه راخوشي کړل شوې دي. دا کسان د فروری په 2 د غورزنګ د بلوچستان یو مشر ابراهیم ارمان لونی تر وجل کېدو وروسته په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال نیول شوي وو. د یاد غورزنګ یو مشر ایډوکیټ فضل خان په دې حق لنن مشال لري تو ویل
زمونږ د پښتون تحفظ مومنټ 15 ملګری بیګا د شپې راخوشي کړی شوی دی. دا هغه 19 ملګری کم چې 13 3 مخکې په اسلام آباد کې د ارمان لونی شهید د پاره کله چې احتجاج کېدو په هغه کې گرفتار شوی او په اډیاله جیل کې و.
تر اوسه په دې اړه چارواکو څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د ځینو نورو غوښتنو تر څنګ د غیب کړل شوو کسانو عدالتونو ته حاضرول او ماورای عدالت قتلونو بندېدل غواړي. بلخوا په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال حسین آغا ایډوکیټ د نه خوړلو یا بوک هړتال پس له هغې ختم کړل چې د یاد غورزنګ شپږ نیول شوي پلویان 13 یو عدالت په ضمانت خوشي کړل. دا کسان د جنورۍ په پای کې په لورلای کې په پولیس مرکز شوي ترهګر برید خلاف په کوټه کې د احتجاج پر مهال نیول شوي وو. د پاکستان د شناختی کارونو اداره نادره وایي چې سباندې 10,000 پاکستانی وګړو ورسره ځانونه د افغان کډوالو په توګه رجسټر کړي دي. د نادره مشر عثمان یوسف دا خبره د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته د تیر جمعې په ورځ کړي. هغه ویلي چې دغو کسانو دا جاري کار د ملګرو ملتونو لخوا افغان کډوالو ته هیواد ته د ستنېدو په وخت د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره کړي. د یادې کمیټې یو غړي سینیټر محمد جاوید عباسی په دې حق له تیر ماښام مشال لري ته وویل
چیئرمین وادا نے کہا ہے کہ ہمیں یہ پرابلم ضرور ہے کہ بہت سارے
پدغه موقع د نادرا چیئرمین زیات کړه چې دوی ځنې داسي کې سونه هم معلوم کړي چې پاکستانی کسان دي او د ستنیدونکو افغان مهاجرینو د مالی امداد نه د ګټي پورته کولو لپاره ځانونه افغان کډوال رجسټر کړی دي.
د عباسی په خبره په دې غونډه کې د پښتنو د بندوشو شناختی کارونو په اړه هم تفصیلي خبرې وشو. د نادرا مشر په دې حق له تفصيلات ورکړل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې. تېر ماښام د وزیر اعلی هاوس نه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په اولنی پړاو کې به د دې عدالتونو لپاره 14 اډیشنل ججان او 750 نور عمله مقرریږي. د دې بیان له مخې په ابتدایي توګه به 9 ضلعي او سیشن عدالتونه جوړیږي چې د کال په سر به 550 میلیونه روپۍ لګښت راځي. دا بیان زیاتوي چې له دې سره به قبایلي ولس ته بنیادي آئیني او قانوني حقونه ترلاسه او محفوظ شي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د نیول شوي خبریال پر ضد لګول شوي تورونه د ختم او غدي خوشي کړي. پرون په نیویارک کې د یادې ادارې یو مشر سټیون بټلر وویل چې د رائے په اظهار او یا تنقید کول د پاکستان په شمول د نړۍ په یو هیواد کې هم جرم ګرځول نه دي پکار. د رضوان رازی په نوم دغه خبریال پرون په لاهور کې پولیسو په خپل کور کې نیولې. نوموړي په ټولنیزو رسنیو په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول. پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارې پر اویل چې رزي د دې هواد د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یو ناڅاپي سفر نن جلال آباد ته تللی. د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی به نن په غنی خیلو کې د شینوارو قامونو یوې پراخه ولسي غونډه کې ګډون کوي. له ننګرهاره د مشال ریډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د ګډون لپاره رسنیو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. چارواکو ننګرهار ته د ولسمشر د دغه ناڅاپي سفر یو هدف په دې ولایت کې د داعش په وړاندې د ولسي پاسون کوونکو ملاتړ بللی دی. ننګرهار چې د داعش د فعالیت یو مهم مرکز ګڼل کېږي په یو شمېر سیمو کې یې په دې وروستیو کې ولسي خلکو د داعش پر ضد پاسون شروع کړی دی. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د داعش له ورقې د عراق پولیس سره نږدې اخیری سیمې خلاصولو لپاره په سخته جګړه کې بوخت دي. د شام د انساني حقونو د سر برتانیا میشتې ادارې ویل نن سهار هم د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې رپورټ شوي چې پکې د امریکا په مشرۍ د اتحاد جنگي جازولو او توپونو د وسلوالو په سیمو بمباري کړې ده. له دغو سیمو خواوو شل زره ولسي خلکو ته د وتلو لپاره په جنگ کې د یوې هفتې له وقفې وروسته د کردانو په مشرۍ د شام جمهوري ځواکونو د داعش د ویشتلو لپاره اخیری جنګ شروع کړی دی. د شام په شرقي برخه کې دغه سیمې د داعش په ولقه کې پاتې اخیری سیمې دي. ترکی په چین کې له ویغور مسلمانانو سره د چینی حکومت د چلند غندنه کړې او دا یې د انسانیت لپاره لوی شرم بللی دی. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ویاند حامی اکسوی پرون په یو بیان کې ویل دا خبره اوس نوره پټه پاتې نه ده چې له یو میلیون زیات بې منطقه نیول شو ویغور مسلمانانو باندې تشدد کیږي او په جیلونو او بندیخانو کې یې په زور د سیاسي فکر بدلولو هڅې روانې دي. د ترکی په سرخار کې د چین سفارتخانه د اکسوی سرګندونې په مکمله توګه د نه منلو وړ بللې دي. او بل خبر دا چې د کینیډا یو عدالت الکساندر بیسونیت ته د شپږو کسانو د وجلو په جرم څلوېښت کاله د قید سزا ورولې ده. دغه نه ویشت کلن کینیډایي د 2018 کال د جنورۍ په 9 د کینیډا په کیوبک ښار کې په یو جومات کې د مونځ پر مهال په خلکو ډزې کړې وې. دا عدالت جج فرانسیس هود پرون وویل بیسونیت دا کسان د دې لپاره وجلي وو چې د له مسلمانانو مهاجرینو نفرت کاوه. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو دا برید ترهګر برید بللی و او په سختو ټکو کې یې د دې غندنه کړې وه. او تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 11، بنو کې 22 او 11، ژوب کې 14 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره په اسلام آباد کې پولیسو د پښتون شورینې تحریک سنی اغه غړي خوشی کړي چې پینسر وځي مخ کې گرفتاره شوی وو. په پیښور کې خبريالانو د رسنیو ادارو نه د صحافیانو د بیروزګار کېدلو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی.
د پیر د ورځې نه پس مو مستقل دلته کیمپ لګاو، بایکاټ وکاو او زموږ دا ډیمانډ یو کو آئنده زموږ ورکر وباسي، دیرش کاله سرویس کاله کار چوکي اغله به پوره پیکیج ورکي.
په کوټه کې په یو ماشوم مقدمه درج شوې ده. اونیس پروگرام ستونسی او سرکار کے بعد منسنے کور میں دا ابی دری اولس دروختو نہ لرل لوچی دا مشکلات پاڑا وره.
دا ہسپتال پا 2000 دلسم کی دشت گردے کے ساتھ طالبان اور اساس و زوالے دے اور اس پوری دیتا ایڈیفی کی ندے چوالے شے و بلڈنگ اغار اکام رنگ پرو دے.
دا نو ریپورٹونا ترسنگ اونیس پروگرام دا بختر سکوری ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. د کوټه یو سیدونکو وای په یو ماشوم اف آی آر درج شوی دی. د ماشوم بلال اچکزی نومیږي او پلار علاءالدین اچکزی مشال لډیو ته ویلي چې په زوی په پولیسو د ډزو تور هغه مهال پورې شوی وو چې د بلال عمر 45 میاشتې وو. علاءالدین وای پولیسو سو واری د دوی په کور چاپی وهلی خو د بلال عمر کم دی نو د دې له بچې نه دی نیولې. دا چې دا ټوله کیسه څه ده د یوب ترین پر رپورټ کې به تفصیل تاسو وره خو اوریدونکو دا رپورٹ چلے دا بتاس تا لگا شیبا روس تو اڑان دیکھو ورسو دا یوبل رپورٹ طرف تا. پا اسلام آباد کی پولیسو دا پختون شکورن تحریک اکثر آغا گڑی ور پیخی چی پنزر وزی مخ کی یعنی ولی و خوپا دی کسانو کی دا غرسنگ دو مخکخ کسان عبداللہ ننگیال او ادریس مسود ندی پری خودل شیبی دا پختنو حکون لپارا کارکون کی دا دی غرسنگ زنی غڑی پا کراچے کوئٹا اسلام آباد او وزیرستان کی قیدیان دی. کسا هم پا اسلام آباد کی نیول شوی اغه خوشی شول خو مشران یې وای چې کپاتی کسان ور پرې نه خو دل شو نو پټول پاکستان کې بعد پراخ مظاهرو لړې پیل کړې. تفصیل د بشیر غواخنه اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په اسلام آباد کې د دوی له ولسو نیول شوو غړو څخه د 15 خوشي کېدل ښه خبره ده، خو حکومت دې زر تر زره د دوی پاتې قید ملګري هم ور پرېږدي. د دې غورځنګ ویان اډوکیټ فضل خان د فروری په 10 مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان د عامه نظم د ګډوډۍ مخنیوي قانون د غلط استعمال له مخې د اسلام آباد پولیسو نیولي وو چې د دوی د مظاهرو د ګواښونو او پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو د اچول شوي فشار وروسته د شپې ناوخته پرېښودل شوي دي. هغه زیاته کړه
اسلام آباد کې د ارمان لونی شهید د پاره کله چې احتجاج کېدو په هغه کې گرفتار شوی او په اډیاله جیل کې وو. دغه اولس ملګرو کې 15 ملګری بیګا را خوش کړی شو، خو زمونږ دوه نور کلک ملګری عبدالله ننګیال او ادریس محسود تر اوسه پورې په جیل کې دي، هغه یې نه دي را خوش کړی. دینه علاوه هم زمونږ یو شمیر ملګری به حکومت په ریاست په جیلو کې چولی دي، بیګنا دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه کسانو د فروری په 15 په اسلام آباد کې مظاهرې کولې چې پولیسو ونیول. دوی د فروری په 2 د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د غورځنګ د یو وژل شوي مشر ابراهیم لونی لپاره انصاف او دغه قاتلینو ته سزا غوښتله. د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګو مطبوعاتو ته ویلي چې دوی پلټنې کوي او کارمان لونی رښتیا هم د پولیسو په تشدد کې وژل شوی وي، ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکول کېږي، خو پولیسو لا هم د دې پیښې اف آی آر نه دی درج کړی. فضل خان اډوکیټ وایي وفاقي حکومت دې په دې مسله کې ځان با خبره وساتي او په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي د دوی نور ملګري دي ورخوشي کې، خو داغه په وینا کې داسې ونه کړل د دوی مظاهرې به لا زور واخلي.
عالمزیب محسود زمون ملګری دی په کراچۍ کې گرفتار دی، اختر خان دی، اکرام الله او احسان الله، نو دا ټول سمو سلور ملګری په کراچۍ کې گرفتار دی. عبدالله ننګیال او ادریس محسود د اسلام آباد کې دی، عارف وزیر په وزیرستان کې گرفتارو، همداسې زمون یو بل ملګری ولایت افریدی په کوهاټ کې گرفتار دی. دا زمونږ اته ملګری دی ټوټل موجوده اطلاعاتو مطابق چې کوم په جیلونو کې دي.
په همدې حال کې پولیسو په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ شپږ نیولې غړي د فروری په 9 خوشې کړل. د دې کسانو وکیل حبیب الله ناصر مشال ریډیو ته په همدغه ورځ وویل چې د دوی تر خوشې کولو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حسین آغا اډوکیټ دنه خوړو هړتال ختم کړی دی. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو د دغه غورځنګ د غړو خوشی کولو په اړه څه نه دی ویلي. د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو کسانو عدالتونو ته حاضرول، له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او ماورای عدالت قتلونو ودرېدل غواړي. په بیلابیل وختونو کې د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنې لکه د ماینونو پاکول منل شوي او نورو غوښتنو په پوره کېدو یې کار روان دی.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوا تما فز انتظار ال چې دې فلم جوړو.
د هر څه په مشال راډیوي مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تیر کال قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شوې، خو دلته لا هم د پاکستان آئین په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د دې آئین د نه عملي کېدو له وجې په پخوانیو قبایلي سیمو کې لا هم د ملک د نورو برخو په څیر عدالتونه نشته. اوس د خیبر پختونخوا چارواکي وایي دوی د سیشن او زیدي عدالتونو په منصورې سره دا چاره پر مخ روانه کړي او ډېر زر به هلته ججان او نور ضروري کسان وګماري. تفصیل د سراسهیر په رپورټ کې اورو.
د شنبه یا خالی پر ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی وزیر اعلی محمود خان د و قبیلې سلو لپاره د و ضلعي او سیشن عدالتونو منظوري ورکړي او دارنګ د سوارلس اډیشنل ضلعي او سیشن ججانو په ګډون به ټولي نه سوا و چوکیو باندې عمل ګمارل کیږي. بیان زیاتوي په دې ضلعي او سیشن عدالتونو به د کال په سر 1550 ملیون روپۍ خرڅ راځي او له دې به د قبیلې ضلعو ولس لکه د نور پاکستانیانو آسانی او حکومت ترلاسه شي. مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت علي سبزي نه وپوښتل چې دا عدالتونه به کله کار شروع کوي نو دغه وینا وه چې د ډېرې مودې دغلته د عدالتونو عمل ولاړ و چې ورسره د خلکو مسلې هم زیاتې شوي نو دوی هڅه کوي چې زر تر زره قبیلي ضلعو کې عدالتونه کار پیل کړي. د قانونی چارو د تجزیه کارانو وینا د چې دا د صوبایي حکومت ډېر لوی ګام دی او له دې به د قبایلو محرومۍ ختم شي ځکه چې دوی ته به هم د اپیل او دلیل حق ترلاسه شي. په پېښور کې د قبایلي او قانونی چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک مشال ریډیو ته وویل له دې منظوري وروسته به اوس د قبایلي ضلعو اوسیدونکي سپریم کورټ کې هم خپلې مقدمې درج کولی شي. نوموړي زیاته کړه
خبر ہائی کورٹ کے جوریسڈکشن لاند راہ دی یو سن نہ لاندے نہ ہر یو ہائی کورٹ سره دا پاور دی چاغا دا اغزی دا حکومت تو سره یا دا عدالت تو سره یا دا انصاف سره یا دا بنیادی حقوق سره تړلی سم سدی باندې هم غری فیصله کولای شي. نو ہائی کورٹ په هغه کې سره کې چې کنا دا تنا کار شروع کی سیشن کورٹ کار شروع کی یا هو اول خلک غری ته دی او چې تر فورا شي دا عدالت نه نیو جوړ شي یا دا وایي کار نه شروع کړي نو پېښور ہائی کورٹ پېښور
د قانونی چارو د تجزیه کارانو وینا ده چې د پخوانی فاټا مقدمې به لومړی په فاټا ټریبیونل کې اورېدې کېدې چې پکې به ریټایر بیوروکریټس د ججانو یا قاضیانو دنده ترسره کوله خو د فاټا انضمام بل له منظوري وروسته دغه ټریبیونل کارونه ودرول چې له کبله یې د قبایلي ولس مقدمې د ځنډ ښکار شوې. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې خبریال رازی رضوان دی خوشی کړي. د ادارې په وینا رازی ښایي په ټولنیزو میډیا د خپلو هغو بیانونو یا لیکنو لپاره نیول شوی چې د روانې میاشت په پیل کې په پنجاب کې د ماورای عدالت وژنو پیښې پر ضد کړې وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل د هارون بچانا اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ ژرنالیست پر پاکستان غږ کړی چې خبریال رضوان رازی خوشی او پر ضد یې جوړه مقدمه ختمه کړي. پر نوموړي تور دی چې په خپلو تبصرو کې د پاکستان په حکومتي ادارو پسې بدرد ویلي او د هغو د بدنامولو هڅې کړي دي. د آسیا لپاره د دې نیویارک میشتې ادارې مشر سټیون بټلر بیګا په خپل یو بیان کې ویلي د رای اظهار حتی که سخت انتقاد هم وي په پاکستان او یا بل هر یو هیواد کې جرم باید و نه ګڼل شي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان په آئین کې د مطبوعاتو د آزادۍ د ضمانت خبر به هله رښتیا کیږي چې د هغه هیواد حکومت رضوان رازی خوشی کړي. رازی په داسې وخت کې نیول شوی چې په پاکستان کې د مطبوعاتي ادارو کارکوونکي او مدني فعالان د حکومتي ادارو له فشار سره مخامخ دي. رضوان رازی چې د دین نیوز په نوم د اردو ژبې د یو شخصي ټلویزیون لپاره یو خبرونه کوي پرون سهار له خپل کوره گرفتار شو. د هغه زوی اسامه رازی ویلي نامعلومه کسانو د دوی پر کور حمله وکړه او د پلار یې په زور په ګاډي کې کېنوه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلی راضی پر ټولنیز میډیا د خپلو تبصرو له امله چې په مبینه توګه د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي لپاره د پاکستانی قانون سرغړونه کوي نیول شوی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف آی اے ویلي له راضی د هغه د ټویټر پوسټونو په اړه پلټنې پیل کړې چې د پاکستان د عدلیې حکومتي او استخباراتي ادارو ضد یې کړې دي. د ادارې زیاته کړې نوموړي د خپلو لیکنو یا بیانونو له امله بخښنه غوښتې او ژمنه یې کړې چې په راتلونکي کې به ورته تبصرې نه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې په وینا راضی ښایي پر ټولنیزه میډیا د خپلو هغو بیانونو لپاره نیول شوی وي چې د رواني میاشت په پیل کې په پنجاب کې د ماورای عدالت وژنو پیښې پر ضد کړي ول. د بیپولی خبریالانو اداره وایي پاکستان په 2013 زیږدیز کال کې د مطبوعاتي ادارو د ازادۍ له پلوه د 180 هیوادونو په لیست کې 101 کم څلوېښتم مقام خپل کړی و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تیر مازدیګر په پیښور کې خبریالانو په پاکستان کې د رسنیو د ادارو نه د خبریالانو د بیروزګاره کېدلو پر ضد احتجاجي لاریون کړی. له رسنیو د ادارو او له حکومت د خبریالانو روزګار ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د صحافیانو د بیروزګاره کولو د لړۍ د ودرولو په لړ کې سبا د یعنی د فروری په 11 نیټه په پیښور کې د جنرل باډي هنګامي غونډه هم رابل شوې ده چې د غونډه بس صحافیانو یو ډله کوي. د پیښور پریس کلب مشر سید بخار شاه بچا وایي د لړکی به یو مستقل احتجاجي پرلت هم پیلوي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
د پیښور پریس کلب مشر سید بخار شاه مظاهرې ته د وینا پر مهال په پاکستان کې د خبریالانو د بیروزګاره کولو د لړۍ غندنه وکړه او له صحافتي ادارو او حکومت د خبریالانو کار روزګار ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه. د خبریالانو لاریون ته د وینا پر مهال سید بخار شاه زیاته کړه،
د پیر د ورځې نه پس موږ مستقل دلته کیمپ لګو، بایکاټ وکړو او زموږ دا ډیمانډ دی چې مالکانو دا کم ظلم کړی دی، کم زیاتی کړی دی، غریب 10,000 روپو باندې دا غیدا دونه قیامت نه ده چې څونه قیامت راوسته. ټیک ټاک موږ تحقیقات غواړو او که آئنده زموږ ورکر وباسي دیرش کالا سرویس کالا کار چوکی اغلب پورا پیکیج ورکی.
د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سی پی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د هغه په رنګ سینیئر خبریالان هم په دې وروستیو کې بیروزګاره کړي شوي دي او صورتحال ډیر د اندېښنې وړ دی.
صحافت کې زما درشتم کال دی کنه جی، ما نه هم سینئر کسان چې چاچه 15 سلویخ کال تجربه صرف د صحافت کې هغه هم بیروزګاره کړي شوي دي. المیه داده د دې شعبې چې 50 کاله صحافت وکړي نو تاسو ته جاب سیکیورټی حاصل نه او مالک بس درته وایي چې بس لاړ شه، نو کې نه سر قانوني تقاضي پوره کوي، نه سر انساني حقوق پوره کوي، نه چې کم دلته د ملک کې صنعتي ورکرانو ته ملازمانو ته چې کم حقوق حاصل دي نه په هغې باندې عمل درآمد کیږي. نو دا خو انتهایي ظالمانه او صفاکانه، لکه مخکې نه هغې کرایسیس وو، 100 میاشتو ورته تنخواګانې نه وې ملو شوې او اخر کې بیا تنخواګانې هم ورنه کې ویم حاصل. نو زه خو وایم چې سپریم کورټ دې په دې باندې خپل نوټس واخلی، اس خود نوټس دی واخلی.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د خبریالانو د بیروزګاره کولو د لړۍ د مخه نیولو لپاره د خیبر پښتونخوا او سند صوبایي سمنیانو قراردادونه هم منزور کړی دي او سباله په پیښور کې په دې لړکی د خبریالانو د جنرال باډي هنګامي غونډه هم رابلل شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادراوای په سرګونو پاکستانی وګړو ورسره د مالی مرستو لپاره د افغان کډوالو په توګه ځانونه رجسټرډ کړي دي، خو د پاکستان د سینټ غړي بیا وایي دا شمیر ښایي تر سلو هم اخته وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د ستنیدونکو افغان کډوالو مرستې په جالي طریقه ترلاسه کول ممکن نه دي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو اداره نادرا وایي څه باندې 10,000 پاکستانی وګړو ورسره ځانونه د افغان مهاجرینو په توګه رجسټر کړي دي. د ډان ورځپاڼې د ریپورټ تر مخه د نادرا مشر عثمان یوسف موبین د جمعې په ورځ د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته وویل دغه پاکستانی وګړو دا جالي کار په دې غرض کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې څخه خپل هیواد ته ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې غړي محمد جاوید عباسی په دې حق لبیګا مشال ریډیو ته وویل په یاد غونډه کې د پښتنو د بلاک یا بندشو کارډونو په اړه خبرې کېدلې، نو دغه موضوع هم پکې مخې ته راغله. نوموړی زیاتوي
په دغه موقع د نادرا چیرمین زیاته کړه چې دوی ځینې داسې کیسونه هم معلوم کړي چې پاکستانی کسان دي او د ستنېدونکو افغان مهاجرینو د مالي امداد نه د ګټې پورته کولو لپاره یې ځانونه افغان کډوال رجسټر کړي دي، خو زه وایم چې دا شمېر به شل دیرش او یا زیات نه زیات تر سلو پوری وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره افغانستان ته په خپل خوښه ستنیدونکو افغان کډوالو ته د یو تن په سر $200 امداد ورکوي. په پاکستان کې د یادې ادارې ویان قیصر افریدی وای د ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره مالی مرستې په جالي طریقه ترلاسه کول ډیر مشکل دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشا دیارلس لکه رجسټر افغان کډوال ژوند کوي. دا راز د نادرا مشر عثمان یوسف موبین د جمعې په ورځ سینټ ته وویل چې نږدې 15 لکه غیر رجسټر افغان کډوال هم په پاکستان کې میشت دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د کویټې یو اوسیدونکو وای په یو ماشوم اف آی آر درج شوی دی. دا ماشوم بلال چکسی نومیږي او پلار علاءالدین چکسی مشال ریډیو ته ویلي چې په سوی په پولیسو د درسو تور هغه مهال پورې شوی دی چې د بلال عمر یوازې 45 میاشتې وو. علاءالدین وای پولیسو سو واري د دوی په کور چاپی وهلي خو د بلال عمر کم دی نو ځکه یې نه دی گرفتاره کړی. دا چې دا ټوله کیسه صدا د ایوب ترین په ریپورت کې به تفصیل واورو.
د کوټ پر مشکی بای پاس وسیدونکو د دوه نیم کلن بلال د نیول لپاره د سریا پولیس د تیر یو نیم کال راهیسې په دې هڅه کې دي چې بلال ونیسي. د ماشوم بلال په ضد د نیو سریا په تاڼه کې یو نیم کال وړاندې هغه وخت مقدمه لیکل شوې ده کله چې بلال د 15 میاشتو. د بلال د پلار علاءالدین اڅکزي په وینا چې د نیو سریا په تاڼه پولیسو د بلال په ضد په اف آی آر کې پر پولیسو د ټکانو کولو او د ترګري نه مقدمه لاسلیک کړې دي. داغه وروسته نه هواز د عدالت څخه څو ځله د بلال د نیول لپاره وارنټ جاری کړی دی، بلکې درې واره د پر کور چاپه هم وهلی دی. د بلال د مقدمې په اړه مشکله داغه د پلار علاءالدین اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د بلال د پیدایش وروسته پر مشرقي بای پاس باندې د نجونو لپاره بلال ګرلز پرایمري سکول جوړ سو، نو د پولیسو خیال دی چې بلال په سیمه کې د یو باسره کس نوم دی.
اسکول جوړ دی چې دا اسکول ته امیر سلو اټینټر لیکل دی بلال دل اسکول دا ټیم دا لږ یو کال درو میاشتو دی.
علاءالدین اڅکزي د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بلال په ضد مقدمې بیرته واخیستل سي او په دې کار کې تورن د پولیسو په ضد کلک قانوني ګامونه پورته سي. په دې ترڅ کې چې کله د کوټې د پولیسو د ډي آی جی عبدالرزاق چیما سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې د سریا پولیسو دا مقدمه هغه مهال درج کړې ده کله چې په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په ضد کار روان و او ځینو خلکو د حکومت په کار کې مداخلت کړی و.
یہ بلال ایک ہی تو نہیں ہے نا اس جگہ پہ، یہ تو
درزاق چیما وای چی اس دوی د پیش د پلٹن کار پیل کړی دی چې دا معلوم کړی چې په مقدمه کې د بلال ولد علاءالدین نوم څه ډول راغلی دی، ځکه چې یو بل بلال کس په سیمه کې ستا خدا غد پلار نوم په مقدمه کې نه دی لیکل شوی. بلخواته د بلوچستان د پولیسو مشر محسن حسین بٹ امر کړی دی چې په پیښه کې د غفلت څخه پر کار اخستلو باندې به دغه پولیسو په ضد قانوني قانون پورته کړي چا چې د ماشوم بلال په ضد په اف آی آر کې نوم ورکړی دی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور پا پی خبر کے دماسیگر سلورنی میں بجے کی دن کی دی دا منور شانہ بلند خبر نوارو
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په اسلام آباد کې نیول شوو د دوی اوولسو ملګرو کې بېګا پنځه لس تنه خوشې کړل شوي. دا کسان د فروری په دویمه د غورځنګ د بلوچستان یو مشر ابراهیم ارمان دونی تر وژل کېدو وروسته په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال نیول شوي. بلخوا په کوټه کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ شپږ نیول شوي پلویان تېره ورځ یو عدالت په ضمانت خوشې کړي دي. دا کسان د جنوري په پای کې په لورلای کې په پولیس مرکز شوي ترهګر ګروپ خلاف په کوټه کې د احتجاج پر مهال نیول شوي. د پاکستان د شناختی کارډونو اداره نادرا وایي چې سباندې لسو زرو پاکستانی وګړو ورسره ځانونه د افغان کډوالو په توګه رجسټر کړي او غواړي چې په جالي توګه د ملګرو ملتونو لخوا افغان کډوالو ته د هیواد د ستنېدلو په وخت د مالي مرستو ترلاسه کولو مالي مرستې ترلاسه کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په قوانین زلو کې د عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې. تېره ماښام د وزیر اعلی هاوس نه خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په اولنی پړاو کې به د دې عدالتونو لپاره څوارلس اډیشنل ججان او څه د پاسه نهه سوه نور عمله مقرریږي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د نیول شوي خبریال پر ضد لګول شوي تورونه دې ختم او هغه دې خوشې کړي. د رضوان راځي په نوم دغه خبریال پرون په لاهور کې جوړ شوی. نوموړي په ټولنیزو رسنیو په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول. حکومت ویل چې د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي یې کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یو ناڅاپي سفر نن جلال آباد ته تللی. د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی دغه سیمو کې د داعش په وړاندې د ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګندونې لپاره ورغلی. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د داعش له واقعې د عراق پورې سره نږدې اخري سیمې خلاصولو لپاره په سخته جګړه بوخت دي. د شام د انساني حقونو د سهار برطانیا میشتې ادارې وویل نن سهار هم د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې رپورټ شوي دي.
لند خبرونم د منور شانه باور د لوریدونکو اوس وخت شوه د ونیس خبرونې ستونزې او سرکار په نننې خبرونه کې د کورمه د وې درې سیمې د روختون په اړه خبري شوې دي. د خبرونه زمو همکار مجید بابر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مندنۍ کورمې د اوی درې ولس ته حکومت د غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې یوازینی روغتون په 2013 کال کې وسوال طالبانو سوځولی و چې د دوی په خبره لا اوس هم سوځېدلی او ویجاړ پروت دی. دوی وایي چې د ناروغو د علاج لپاره سدی او پاړچینار ته په لسګونو میله سفرونه کوي. دا چې د شپږو کالونو تیرېدو باوجود حکومت ولې تر اوسه د اوی درې سرکاري روغتون نه دی جوړ کړی، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
داس هسپتال په 2013 کې دهشتګردۍ کې سره طالبانو غوښته سوځولې دي.
کوم هسپتال جوړ و دا هوټل لري په هغه باندې جوړ و دی لکه ولا خلکو ته ډېر هغه سوالات هو ته دا سوي د دینه باد خلک سدی ته دي او هغه ته دي پرچینار ته دي.
پوان انسټیټیوشن دي مختلف سکولونه هسپتالونه روغوس کمال او ګراند بندوز دا تر کروڑ روپۍ او افتو افتو ته کو شول شي شانه.
زمون همکار طارق ورغزی د اوی درې د سرکاري روغتون په بد حال دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په کورما کې د اوی درې ځای خلک د صحت محکمې لا چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. ځای اوسیدونکو عمران وای په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنې سرکاري روغتون دی هغه له 50 کالو ړنګ پروت دی.
دا هسپتال په 2013 کې دهشتګردۍ کې سره طالبانو سوځولی دی. طالبانو سوځولی دی او اوس پورې دې ته اډیفي کې نه دی چولی شوی او بلډینګ هغه رقم ړنګ پروت دی. حکومت دا مو خر علاقې والا خلکو ویلي دي سیاره دا جوړ کړي.
لسدې تحصیله شاوخوا دېرش کیلومتره لرې اوی دره د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د پاړچم کنی قوم خلک ژوند کوي. یو بل کس احسان الله احسان وای ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو بیا دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لری پرتو سیمو ته وړي.
کم هسپتال جوړ و دا خو ډېر لري په هغه باندې جوړ و دې علاقه والا خلکو ته ډېر هغه سهولات خو څه دا سوی د دېنه بعد خلک سدې ته ځي او هغه ته ځي پړچنار ته ځي هغه دې ځنه ډېر په مسافات باندې ډېر په هغه باندې ډېر لري دي نو هغه خپل ګوډي نیسي دي ځنه سپیشل ګوډي کوي نو هغه باندې ډېر خرچه راځي او ډېر هغه تکلیف خلکو ته وته غوښتنه ده چې د هسپتال زر تر زره جوړ شي د خلکو کوم مشکله لري هغه شي حل شي.
د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت رحمان وای په سیمه کې د نخاتو پوخ چې څومره هم سرکاري روغتونونه ډنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي.
یو آرمی سره یو پروګرام دی هغه خپل هسپتالونه سلیکټ کړي چې دا مونږ جوړو لکه ډوګر هسپتال هغه جوړ کو او رضا چې کم دا او رضم دی ته مونږ حواله کړ دی به جوړی. د دې نه علاوه چې کم شلبنډې دا یا داسې سنامه دا هغه هسپتال هم دی جوړ کو دا هغې افتتاح وشوله نو داسې هسپتال ته اوس نشته دی چې هغه یعنې کې پاتې دی یا مونږ خپل ډی پی کې اچولی دی او یا آرمی په ډی پی کې دی خو انشاءالله دا زما پرومیس دی.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دی.
د اوی درې د سرکاري روغتون له وجې ولستا ورپی خستون زمې د مندنې کورمې نه د پارلیمان د غړي منیر اورګزای مخې ته کې خو دی او په سر کې میترې و پختل چی اورګزای صاحب ستاسو د سیمې د اوی درې خلک وایي چې دغه سیمه کې په 2013 کال کې وسلوالو طالبانو یو سرکاري روغتون سوځولې او خلا تر اوسه پورې دغه نه دی روغ شوی وجه صدا او آیا تاسو پلان لري چې دغه روغتون د پاره سو کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا صرف اوی داری کې نه دا دنیا سکولونه او روغتونونه زمانونه طالبانو سوځولي دي او یو دوه درې سلام نه دي سوونه دي او هغه بار حکومت تیرو څلورو کالو نه لګیا ده ټایم ټو ټایم ګرنټونه یې ورکوي تقریبا اوس 90% دوباره بحال شو امید ده دا بم د سږ کال به اوس سره 52 انسټیټیوشنز دي مختلف سکولونه هسپتالونه هغه اوس د آرمی په تړو باندې مکمل هغه ګرانډ منظور ده 78 کروڑ روپۍ
تاسو ته معلومه ده چې دغه سیمه د تیرو اوس 15 کالو نه د نمائندګۍ نه په پارلیمان کې محرومه وې دغلته کې الیکشن نو شوه نو آیا دغه څومره کارونه چې پاتې دي نو تاسو ته حکومت آیا د دې په لړ کې اضافي پیسې اضافي ګرانټ درکې؟
خپل د کوم نوول ډیولپمنټ پروګرام دا هغه کې خو اضافي پیسې نشته هغه کوم روټین پیسو علاج تقسیم یو فارمولا دا هغه طریقه کار مطابق پیسې ملوي نه ملیږي خو اوس کوم د فنډ مرض شوه دي کې د انفسي وارډ نه کوم 3% پیسې ملوي انشاءالله تیر زر امید ده اربونو روپۍ کې دي هغه په ټول ملي به انشاءالله غشي نه حال شي.
په منځنۍ کورمه کې خاصه توګه تاسو ویل چې 250 انسټیټیوشن د پاره تاسو ته پیسې ملو شوې دي په هغه کې د اوی درې بیا رغونه شامله ده؟
ټول دي ورکه ټول دي دا ځل کورمې داسې کې سنټر کورم کې یو انسټیټیوشن هم نه پتي کېږي چې کوم ډیمیج شوی دي هغه هم جوړیږي او چې ډیمیج نه دي چا سره بون روان نشته چا ته ټینونه نشته زړه نوې فیسیلیټی نشته په ټول موټ مهیا کوو ان شاء الله.
دغه د انوال ډیولپمنټ پلان د سرخط لاندې یا د هډ لاندې کیږي کنه تاسو ته د بل ځای نه کوم پیسې ملو شو دي د پاره؟
نه 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 دا انوال ډیولپمنټ پروګرام نه کی
د انوال ډیولپمنټ پلان به دا پیسې تر کله پورې تاسو ته ریلیز شي او په دې باندې به کار کله شروع شي؟
دې مخ یو کوارټر پیسې ریلیز دي د دم کوارټر په کور د دسمبر کې ریلیز وای او خو سم د جنوري ریلیز او فبراير ستل نن په دې ریلیز دي نور تیاری هر څه شوی هر څه پیسې ریلیز دا افتو
ول منیر صاحب تاسو د غسیمه ډیر جنگونو وهلې وا طالبانو ټایم کې د غلط ډیر مسلې وي نو آیا حکومت د دین مخ کې عبد القادر بلوچ سے بیا یوسف رضا ګیلانی سے یو اعلان کړو چې د غسیمه د پاره چې کم د وسوال مبارزه کې خرابې شوی یو اضافي او ځانګړي ګرانټ ورکي نو هغه سی اعلانونه کنه د دې د لارې سره پیسې ملو شوې دي؟
څنګه پیسې ملو دي هغه لکه ټول فاټ لپاره یا ټول پاکستان لپاره یو قانون 4 لاکھ روپۍ
فل ڈیمیج کور تھا او یو لاکھ پیتر ذرا روپئے پارشلی ڈیمیج کور تھا اگر کی تقریباً نیم خال کو تو پیسے ملو دی سروے صحیح نہ ہو سوی اور نیم خال کو تو پوری پیسے ملو نہ دی اور اسٹیل سروے ہم رو نہیں دی اسٹیل اس نیم سو کرون کیسے پروشو بلا ریت ابا ان شاء اللہ میاستی کی پیسے ملو سی تو نور اندر سے نمبر نمبر سر سروے کی گی برونا مندی سلسلے کی میٹنگ ہو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پخپل مندے
اور اگزے صاحب کمی دمینزنے کور میں آغا سیمی دی چرتے چھے وسلوال مبارزہ شوے دا جنگ شوے دے نو پدگ اسی مکی ترو سا پورے سا بیا در غوانی کار شوے دے دا کچھ بنیادی ڈانچے سڑکونا لارے او با دا دیر ضرورت تے
سنا سا کرو نشوی دی و سنا سا روان دی انشاءاللہ امید لرو گا یو کال کے بڑے ایر فرق پریوزی مخی تے اس کی
تنو سب پورے سے کارونا شیوی دی منیر صاحب چی تاسو دی ولستے ہو آئی
نانا دیر کارونا شیوی دی سویر یلی شیزای کی انجیوز کری دی حکومات ندی کری انجیوز کری دی اکو حکومات بطری کری دی اسپتالوں نے جوڑ گو دوا درے سکولوں نے جوڑ کو او بو سکیمونا او سروان جی تکرے بن انس سکیمونا بکی گی او اندسی مسوزای کی جوڑ کو چمکنائی کی جوڑ کو دیر بندازی خر دیر سکیمونا سر اس پیو کو کی جی ڈی پی سیو کو دا بلا
این جی او دا ٹو
لگیا آرمی کا ہی کروں نہ روڈونا جگڑ کی خراب سی روڈونا رستو ندی روڈونا رستو ندی روڈون مخ کے اسکیم نہ منظور پیسی لسی روڈون جڑکڑی ندی اس روڈون بندے ڈیری پیسے لگی یو کلو میٹر روڈ بندے ترے کروڑ تر نیم کروڑ روپئے تھی وہ کہدار کمات وہ نہیں کہ این جی او والا تو نہیں سیکھو این جی او والا وڑی وڑی لاری کئی
منی صاحب تاسویل چیرے دا منظوری شوی وی او خو اڑو دا سره جوړ شوی نه دی او پیسے والے شوی نه تاسو آیا احتساب داری ته یا چاته دا کی سونه وړی
دا بالکل احتساب داری ته دنیا خان کو موڑی دی احتساب داری او سم تدور پینوس کی مونو پیسی و پاس خال کو نجامہ کی جلونو دیا وہ چھوڑو اس کی مونو وہ سم ان بیلونی شروع دی وہ تو بنے ریفرنس سم جامع شوی
او دا دیزی موار سوک تے لکہ دا چھا دا سی کری دی
تو بس آلتم تو دو دری ٹک دارون دی خوص کر ترسوہ سینیٹر صاحب تکم پیم کی والا دی گا نا او دیا ٹول
نو آیا پا دی ریفرنس یا پا دی باندے سے انکوائری کئی احتساب
ہاو 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 ریفرنس سم جامع کری بس کی دو دری دارے گو ارسٹ کو تو پیسے جامع کی
پارا نو سرکاری سکولونا یا کالجونا یا روختونونا یا بنیادی صحت مرکزونا نو دا خود غلط بالکل نو ڈیرے مسئلے اس طرح سے پورے سمر جوڑ شوی دی
سسر اسکولوں ملونا ہوگا نا تقریباً 80% واپس جڑ سی تھی اور ڈیمیج تو ریپیئر ہوا سو نور ہم لگا کی سا کوئی وہ تقریباً ٹو لوشی نور جیسے پتہ نہیں تو ایک بار میں پلے والا ٹو لوشی ٹول کو پڑا سی ریپیئر ہو ٹول ڈیمیج ایون اضافی کرونا باور کی ہوشی سب مغنیشتہ مسئلہ صرف یہ فنڈ انتظار فیلڈ حکومت نہ فنڈ نہ ملو نور پریپریشن سوا دا تیاری شوی دا مزید نہیں نہ وہ جوڑا والو پارم پروگرام نہ روان دی گرا
اس اور اگزے سے دغ اس کی منا آیا تھا سو پی سی ون جوڑا کڑے دا دام دغ پی سی ون کیا چولی دی کنا بیا ب جوڑا وی یا ولس تھا سو لراشی ہوتا اس تو خی
نہ نہ تو کہ وہ عام جڑی کہ نور حکومت پنا گر دی ہے التا حکومت بکدا سروے کی یوی زوی گوری خالکو شکیتوں کڑی ہے وہ فیدوں نہ ٹول پرچ دی گنا اس تقریباً حکومت ہر جی پتا کم اسکول کی ڈیمیج دا چرتا دا اسپتال کی سب مسئلہ دا ٹول حکومت خبردار سی حکومت کور کی ٹول مسئلہ پیسو دا فنڈ نہ ملے گی
نہ حکومت سے ہوئی دا فنڈ والے نہ ملے گی
حکومت فنڈ منظور کی لگا وہ سا کال دا چندر بیشت عرب عربی اینوال ڈیویلیمنٹ پروگرام پندو نو اگر کی یو چھ عرب کو ڈائریکٹ کاٹ شوی کٹ وہ لگا وہ حکومت نیو حکومت عمران خان کو واپس کو گزیرے مجھے پیسے نہیں تو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ 33% کام کو کرا وہ باقی جو فوج ایشو ہے کہ ہم ریلیز میں کی ان ٹائم پارلیمنٹ ہے نا بیگا موز میٹنگ ہو ٹول فار ٹائم میں نگو نو سینیٹر نو ٹول ہو اے ٹو زیڈ اتنا اس کا سر میں موجود ہوں محسن نو حکومت سر آرمی سر مو پرون لو لٹل میٹنگ وشو
مطلب دا دے چې موجودہ حکومت ترقیاتی کارونا نہ کئی زکا چھ پیسی ورسر نشتا
کبھی یہ میاں تے دیر خدا خو پیسی نشتا پیسو دیر پاکستان کی اکنامیکل دیر لوئی سچویشن خراب تا ہو مطلب دا سودونا اوربوندی غالنڈی ہو تو کشتون دی غالنڈی حکومت سر دیر پیسو مشکلاتی انشاءاللہ
حکومت کم یو چارواکی یا وزیر خزانہ یا وزیر اعظم پخپلا یا بل یو کستا ستویل دی چې موږ سره پیسې نشته دا سی نو مغه ستې شي تاسو
دا خو ټول دنیا یې په ټی وی لګی ای عمران خان پخپلا لګیا دی پاکستان آرډیو منیسټر لګیا دی پاکستان ٹیلیویژن ڈروڑا خلق نہ عمران خان آر تقریر کی عمران خان آر فنکشن کا خطاب کندہ وقتی مسئلہ بٹک ان شاء اللہ
اوریدون کو داوا دنن خبر ونا ستونځ یو سرکار کستا سو هم ستونځ وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونځ محل.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور او سبخت شوی دی دونی سے خبرونه د بختر ستوري د خبرونه زمو همکار باز محمد عبید چوڑا کړی دا راسي چورتا وکشو
د مشال ریڈیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار پونتون کې د یو سیرینیز مرکز د پرانستي ریپورت ولرو. بیا به له ډاکټر محمد صادق ژړک سره د سیویلی پښتونخوا په ادبی فعالیتونو یو مرکه ولرو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د یو عامه کتابتون د پرانستي حال هم په ریپورت کې درکړو. نمری رپورٹ ترازو 13 په ننګرهار پونتون کې یو سیډنیز مرکز پرانستل شو چې د هیواد او سیمی په کچه به پکې د ساينسي او ټولنیزو ستونزو پر وړاندې سیډنی کیږي او حل لارې به ورته لټول کیږي. نور حال په رپورٹ کې. د دغه پوهنتون رئیس یحیا پیم د سیډنیز مرکز د پرانستې پر مهال وویل
مو غواړو چې دغه رکن د خو تقوی او خو تقوی کېدو د پاره د ننګرهار ولایت د ټولو سکتوري ریاستونو سره خپل توامیتونه تفاهم لیکونه امضا کو، هم د معاصرینو د پاره هم د استادانو د پاره، هم دا رقم هغه نړیوال اورګنایزیشنونه چې کوم دلته دي یا په لوکل بیس باندې کوم دي هغوی هم دغه دلته دعوت کړی وو. په راتلونکي کې ان شاء الله هغوی سره د توامیتونو د لاسلیک نیت لرو چې هغوی سره هم امضا کو تر څو زموږ حاصل او استاد د پانتون یو ظرفیت لري او دغه ظرفیت د هغوی د ټولو فسیلټی څخه استفاده وکي.
د دغه سیرنیز مرکز مشر پوهنوال ډاکټر سید ضیاءالحق بنوري وایي
دغه ریسرچ سنټر به د افغانستان په کچه باندې د ټولو استادانو محصلینو د ټولو خارجي موساتو او داخلي موساتو لپاره د دوی پر ریسرچونو کې مثبت رول ولوبوي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس یحیی پیم وایي چې دوی به دغه سیرنیز مرکز پر مټ په داسې یو پلان کارو کې چې د افغانستان افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې به په علمي او مسلکي برخه کې مثبت اغېز پرې باسي.
دغه پلان د جوړېدو دپاره چې موږ د ننګرهار ولایت دپاره داسې یو ماسټر پلان په ټولو برخو کې ډیزاین کړو چې د هغوی د کارونو د پرمختګ لامل وګرځېږي. دې کې زموږ مداخله څه ده؟ دا چې څومره ظرفیتونه چې ورکړل شوي دي ټول د پوهنتون نه تری دي مراجعه وته. اساسي دغه امدا دی چې د توامیتونو وروسته د هغوی مشکلات هم موږ تحقیقاتو ته وړاندې کوو، د پوهنتون مشکلات هم تحقیقاتو ته وړاندې کوو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ډاکټر محمد صادق ژړک چې پښتو ادبیاتو کې پی ایچ ڈی کړي، لوګ دو کلونو راهیسې په ادبي فعالیتونو کې ونډه لري. نوموړی د پښتو ادبي غورځنګ ټولنې له مخکښانو څخه دی چې په کوټه کې وخت نا وخت نه یوازې دا چې ادبي سیمینارونه جوړوي بلکې مهم کتابونه هم خپروي. نو نوموړي سره مو د سویلي پښتونخوا په ادبي رجحان یوه لنډه شان مرکه کړي په ګډه یې اورو. ډاکټر صاحب، په شروع کې راته د کوټې په فرهنګي وضعیت باندې ووایه چې اغلته د پخوا په څیر اوس داسې لوی غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې، مثلا هفتوارې میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته، د ژوبنېواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت، په دې ارنایي پورې چې زموږ کمې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. هفتواري، اونیزې او میاشتنۍ، پنځلس ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چوغ کې یوازې افغانان کله راځي شرکت کوي، خو پښتانه نو بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی. دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار، درې نمونه، درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغسې غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا، یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه، یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې، دغه یوه لړۍ روانه شوې ده.
تاسو چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو، موږ د ولس په سطحه یا د شخصیاتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي، موږ کتاب باندې نوم او وخت هم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي، بیا یې ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسو مخکې د کوټې اکاډمي خبره وکړه چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړي دي او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي. که دا راته ووایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسو د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمۍ دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پوهنتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزه حیثیت نه لري. ډېر لوی توقعات یې له اکاډمۍ چې دوی باید دغه پیسې په ښه طریقه، په ښه ډول، د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په اره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو، خاص کر لکه سوی، ارنایي، دا زموږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته، په سوی کې بیخي یوه ادبي ټولنه هم نشته. موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ، پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه. نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی. که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فن پیسې استادانو ته مقرر شي، نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا په هغو پښتنو کې چې پښتو نشي لوستلی را پیدا شي.
تاسې چې کتابونه چاپ کړي دي، دغه کتابونه تاسې مارکیټ ته وړاندې کوئ په کوټه، پېښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدا دی چې موږ چې کله سیمینار کوو، دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو څه کتابونه ویشو. نو که سل کس راغلي، که یو نیم سل راغلي، دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي، یا په وطن او په شاوخوا کې د سیمې چې هلته کتابتونونه وي، پوهنتونونه وي، پښتو څانګې، موږ ویډیا ورکو. لدی علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي، دا چې موږ چیرته لیږو، خصوصا په آزاده خاوره کې، په کابل، پکتیا، ننګرهار، کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی، او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی، ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې. په جنوبي پښتونخوا، بلوچستان کې لا دومره نه ده. که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي، په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي، نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
تاسو یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل، او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول، په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه و راوښت. په فکري او دغه والخ پر خپل ځای خبره ده، ما دا فکر وکړ، ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی غزوی نشته، نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې وي. نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په پوټوکاپي په بڼه چاپېده، موږ دا له سره کمپوز کړه، پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار، څړه، سپین او د بنګ مسافرۍ، موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دې خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې. نو کله چې به د طالبانو دوی کولې ماشام ټین، موږ خو ترې واژې بیا یو جیب خرڅ د طالبانو ته ورکو، د دې ختم د دعاو. نو دغه طالبانو به د طریق سره په کتابونه خبر شي، ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې ضرورت نه نورې چې نه غواړم چې د کتابونه راکړه. نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول، او په دې فاتحه کې هم د کتابونه به ما نه وړل. او دا خدای شته چې که طالبانو که ملایانو که مجاهدینو که کمپرستانو ټولو دا کتابونه خوښول.
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه و پاتې؟
نه، هغه پاتې نه و. په هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزه چې وې په لومړي چاپ کې موږ نه وې چاپ کړي، ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرېږي، کمیونیزم ته ودرېږي. خو دغه د بغیر سریزو چې موږ دا شی چاپ کړه، په هغه کې چې کوم شی و هغه یو واقعیت و. دا زما یقین دی چې کوم طالب او کوم ملا د ترکی ناول لوستی او ما چې ډېر قدردانۍ راکړی دی، بیا هم تېر کال هم چاپ کړي، د داستاني کلیت په شکل کې هم چاپ کړي وو، چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتوره خلک چې دي موږ ته ډېر ریسپانس راکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری نهی په ورځ د جلال آباد عیدګاه مسجد پارک کې د راشي ولولې په نوم یو عامه کتابتون پرانستل شو. مسؤلین وایي چې کتابتون ته په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کتابونه د یو کمپین له لارې وړیا راټول شوي دي. نور حال په رپورت کې. دغه عامه کتابتون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د یوې غونډې په ترڅ کې چې په لسګونو زده کوونکي او د پوهنتون محصلانو پکې ګډون کړی و پرانستل شو. د پرانستې پر مهال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل،
د علم لپاره د حصول لپاره مکتب پکار دی، مدرسه پکار ده، پوهنتون پکار دی، او د دې ترڅنګ کتابتون پکار دی. نو تاسو یوازې د اطلاعات کلتور د رئیس نه غوښتنه نه کوئ چې کتابتون راته جوړ کا، کتابونه پکې واچوه، بلکې دریم جوړی تاسو ته شراشه مطالعه وکړي، او کدا غنی نه تاسو به غنی کوئ.
د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد په ځوانو زده کوونکو غږ وکړ چې له کتاب سره ملګرتیا پیدا کړي.
خو کتاب ستاسو هغه ملګری ده چې په ټول عمر کې تاسو ته یو څه درکوي، تاسو نه هیڅکله څه نه غواړي. د کتاب سره مینه د پرمختګ او د هیواد سره مینه ده. چا چې د کتاب سره مینه کړې ده هغوی اوس ډېر پرمختللي خلک دي. چا چې د کتاب پر ځای د ټوپک او خرافاتو سره مینه کړې ده هغه مونږ غوندې بدبخت افغانان دي چې څلوېښت کاله لیو ادرس نه وجل کیږي، وطن ورانیږي، مکتب سوزول کیږي، کلینیک خرابیږي، بیا هم هماغه تاریخ تکراریږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست په استازولۍ استاد شیرزاد ژمنه وکړه چې د ښوونځیو د مدیرانو په غونډه کې به یادونه کوي چې زده کوونکي مطالعې ته وهڅوي.
د کتاب لوستل به هله رواج کیږي چې زموږ استادان محترمین په پوهنتونونو کې شاګردانو ته کورنۍ وظیفې ورکړي، موضوعات ورکړي چې په دې موضوعاتو کې لیکنې وکړي. بدبختانه چې زموږ دغه فرهنګ ډیر کمزورې دی. زه خپله موږ په څلورم سند پوهنتون کې وو، اولین ځل و چې موږ ته استاد یو موضوع راکړه چې په دې باندې تاسې لیکل وکړي. نو موږ دا به نه وایو چې موږ ته دا نه لیک شوي، راځئ چې موږ د راتلونکي نسل لپاره کار وکړو.
د افغان ځوانانو د ژغورنې ټولنې یو تنپال غړي ایمل ساپی چې یاد کتابتون ته یې سلګونه کتابونه ډالۍ کړي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر مونږ د ځوانانو د لا هڅونې په خاطر شپږ سوه کتابونه عامه کتابتون سره مرسته وکړله. البته دا مو له مختلفو ځایونو راټول کړو، ځوانان مو تشویق کړه تر څو زموږ سره همکاري وکړي په دغه لړۍ کې، او دا لړۍ به زموږ دوام لري. مونږ کولای شو تر وسه نور همکاري هم د عامه کتابتون سره وکړو.
د یادولو ده چې په دغه کتابتون کې یوه خونه کمپیوټر لیپ ته زنگری شوی او د غوندو یو حال هم لري چې د مسؤلینو په وینا چې په دې حال کې به بیلابیل علمی ادبی او هنری پروګرامونه جوړوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.